روغتيا د جوان شتمني
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو روغتيا ژوند شتمنۍ پروگرام ته خرغلی د نن په پروگرام کې په دې باندې خبرې کوو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نسناستي پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزی چې البته په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون مشر دی او هر کله زحمت وباسي او تاسو ته معلومات وړاندې کوي، په دې اړه به معلومات وړاندې کوي. همداشان د هغو اوریدونکو پوښتنې به هم بې جوابه پرې نږدو چې د ډینګي فیور یا د ډینګي د ناروغۍ په اړه یې پوښتنه کړې ده، چې البته دغه ناروغي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پیښې ډېرې زیاتې لیدل شوې دي، په تیره په دغه پښتونخوا سیمو کې. نو خلکو سره دا ویره د افغانانو سره په ځانګړې توګه باندې چې د پیښور نه یا مثلا نورو سیمو نه دا د پښتونخوا سیمې چې د دې نه تګ راتګ افغانستان ته ډېر زیات دی، او دوی دې نه ویره لري چې ممکنه ده دغه ناروغي په افغانستان کې هم خپره شي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی له جرمني څخه درته معلومات کوي چې ډینګي څه ډول ناروغي ده یا ډینګي فیور دا څه ډول تبه ده او څه ډول نښې لري. او ډاکټر صاحب یوسف زی هم که په دې اړه یې څه وینا لرله تاسو ته به خبرې وکړي، او په ځانګړې توګه به بیا د پروګرام اصلي موضوع ته راشو، په نسناستي په پیښو باندې به خبرې وکړو. په دې اړه کورنیو ته لازم دي چې کوم ټکي په پام کې ونیسي. دواړو ډاکټر صاحبانو ته خراغ لاست ویم. دغه د ډینګي نوم چې ما واغوستو نو دا ممکنه د ډیرو کسانو ته ډیر نوې نومې چې دا څه ډول ناروغي ده، دوی نن په چه شي خبرې کوي، خو زه فکر کوم ډیر ناشنا به هم نه وي، ځکه چې په دې وروستیو کې پیښې په پاکستان کې ډیرې زیاتې شوې دي او په مطبوعاتو کې هم په دې اړه باندې بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي، او ازادي راډیو هم غواړي چې په دې اړه خلکو ته معلومات ورکړي، هغه کسانو ته چې پوښتنې دي. نو اول به د انیسې اجمل یو لنډ راپور واورو چې په پاکستان کې د دې پیښو په اړه باندې لنډ معلومات راکوي.
سر خار اسلام آباد په شمول په ټول ملک کې د ډینګي مریضانو شمیره وروسته سیوا کیږي. دا وخت د ډینګي مریضانو شمیره پنجاب او بیا په خصوصي توګه لاهور کې زیاته ده. د پنجاب د صحت محکمې اډیشنل ډایریکټر ډاکټر عبدالرزاق پنجاب کې د ډینګي مریضانو د تازه شمیرې په اړه صدا سوایي.
اوس چې د ډینګي مرض له وجې د مړو شوو کسانو کم رپورټ شوې شمیره ده هغه 15 ده.
د ډینګي مرض ختمولو لپاره د سریلانکا نه د ډاکټرانو 12 کسیزه ټیم هم رابلل شوې ده. دا ټیم به د پنجاب ماهرینو سره په ګډه کار کوي. دی ټیم ځان سره د سریلانکا نه دوایانې او طبي اوزار هم راوړلې دي. مطبوعاتو سره د خبرو اترو پر مهال د سریلانکا ډاکټر تسیرا وایي چې هغه به د سریلانکا په شان پاکستان کې هم د ډینګي ختمولو لپاره خپل پوره کوششونه کوي.
So we've come with a mission and I can assure you that every member
من دلته په دې مقصد راغلی یو او تاسو لا یقین درکو چې دا ټول ډاکټران باید ډینګي مرض په ضد خپل پوره کوششونه کوي، خو موږ به تاسو ته دا هم وایو چې کچره چاته هم د درې ورځو یا د درې ورځو نه زیاته تبه وي نو فوراً د ډاکټر له لاړ شي او خپل معاینه دی وکړي.
د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه په صبح خبر پښتونخوا کې د ډینګي شل مریضان رپورټ شوي دي.
ډینګي څه نوې ناروغي نه ده، دا تقریبا په 1950 لسیزې کې، البته د دې په پراخه پیمانه دا ناروغي په فلیپین او تایلند کې ولیدل شوه، او هغې نه وروسته په 1970 کال کې، البته په د نړیوال روغتیایي سازمان د معلوماتو له مخې، په 9 نورو هیوادونو کې د دې اپیدمي یا په یو وخت باندې د دې ناروغۍ د خپرېدو رپورټونه ورکړی شو. نن سبا دا ناروغي په یو شمېر آسیایي هیوادونو او همداشان په امریکا کې ځینې سیمو کې دا ناروغي لیدل کېږي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی به راته په دې اړه معلومات وکړي چې د موږ چې وایي ډینګي فیور یا د ډینګي تبه یا دا څه ډول ناروغي ده، نو یو څه لنډ معلومات به وکړي، بیا به وروسته د پروګرام اصلي موضوع ته چې په افغانستان کې د نسناستي د شدیدو پیښو د زیاتېدو مسله ده، بیا هغې به ډاکټر صاحب یوسف زی راته خبرې وکړي.
سړی چې د نړۍ نقشې ته وګوري، دغه احصایې ته چې سړی وګوري، په دې 13-15 کالو کې دغه ناروغي دېرش چنده زیاته شوې ده، یعنی دومره هلته په مخکې روان ده. بل دا ده چې د دې ناروغۍ برخه کې بری شو، د دې حتی علاج او مخنیوی هم سخت دی. نو خبره به شروع کړم چې دا څه رقم ناروغي ده. دا یو رقم ناروغي ده چې اصل د یو ویروس د خوا نه انسانانو ته تیریږي. دغه ویروس چې د کورنۍ د فلاوی ویروس کورنۍ ده، هغه یو ډېر ورکوټی ویروس ده چې نانومتر البته یو متر یو میلیاردمه برخه ده، دومره ورکوټی ویروس ده. او لومړنۍ نښې داسې سړی فکر کوي لکه جمعې کې یو والګې سړی نیولی دی، سړی فکر کوي هسې تبه راغلې ده او د سړي سر خوږیږي، غړي خوږیږي. خو که دغه مرحله نه سړی تیر نه شو هغه بیا خطرناکه مرحله شروع کیږي. نو دا ووایم چې لکه څنګه چې ما یاده کړه والګي غوندې دا هغه اسانه مرحله ده. د نیکه مرغه ووایي اته نوي په سلو کې دغه ناروغي خپل د سره ښه کیږي، څنګه چې جمعې کې یو والګي خپل ښه کیږي دا هم خپل ښه کیږي، خو دوه په سلو کې هغه بیا اوږدیږي. ځکه چې تقریبا هغه وخت کې چې یو ماشه یعنې دغه ویروس چې دی د یو ماشي د لارې انسان ته تیریږي، څنګه چې ملاریا د یو ماشي د لارې انسانان ته تیریږي، نو دغه ناروغي هم دغه ویروس هم د یو ماشي چیچلو په د لارې انسانان ته تیریږي. نو کله چې یو څوک یو ماشي وچیچه پورې چې دته تبه پیدا کیږي، نښې د ناروغۍ پیدا کیږي، نو دې کې دوه جمعې تیریږي، یعنې څوارلس ورځې تیریږي. څوارلس د چیچلو نه وروسته نو دته داسې د والګې نښې پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي او ډېر سخت حتی تبه پیدا کیږي، ورته مخکې حتی یو څه لړمۍ پیدا کیږي. دوه ورځې وروسته د ده تبه ورکه شي د بد مرغه هغې نه وروسته بیا پیدا شي، نو هغه چې دی بیا څو اونۍ دوام کوي چې دی تینه بیخي ښه شي. د بد مرغه څنګه مچ یاده کړه دوه په سلو کې بیا نه ښه کیږي، هغه لا پسې زیاتیږي. هغه په داسې کیږي چې ټول بدن کې د انسان بدن نه وینه راوځي، سترګې سی کیږي، مخ سور کیږي، ورسره نس ناسته کوي. سړی چې ډک جواب چای کوي هغه دومره د اینو نه ډکي سړی فکر کوي چې حتی قیر وځي، ډک جواب چای نه دی، قیر دی. نو دا ډېره خطرناکه مرحله ده. دا نو د عادي روغتون نو کارنه دې ته بیا انټنسیو شتونه هغه عاجل سرویس چې هغه ورته پکېږي.
نو په پاکستان کې لکه څنګه چې دا تاسو دغه شدید حالت یو خود دغه سپیخي په دې سورزو کې ډېری زیاتې لیدل شوې دي، او هلته کم افغانان چې ژوند کوي دوی سره هم دا ویره ده ځکه دوی تګ راتګ کوي افغانستان ته. نو ستاسو په نظر باندې د دې څومره امکان شته چې مثلا دغه ناروغي په افغانستان ځینې سیمو کې ولیدل شي؟
فرینده جان، اوس چې څنګه د نړۍ نقشې ته وګورئ هغه ځای کې چې اوس دبليو ایچ او یا د نړۍ روغتیایي سازمان رسم کړی دی، ته به وایې چې د افغانستان او پاکستان پولې تر منځ پولیسان ناست یا دغه ویروس دغه ماشي ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خواته راشي. نو دغه رقم حتی لیکل شوی دی چې زیاته برخه چې اخته ده انسانان هغه زموږ د ګاونډي هېواد هندوستان او حتی افریقا او د جنوبي امریکې ځینې ځایو کې شته، افغانستان خواته تر اوسه پورې نښې نه لیدل کېږي. نو که له بلې خوا نه ووایم ماشي چې دی د پولیسي اجازه او ویزې ته ضرورت نه لري، که ماشه ارزي کې چې د طبیعت خوشاله هلته راځي. نو هغه ماشه د دینګو ماشه چې ورته وایي، د دینګو ماشه نه بلکې د ډیر ویروس چې پکې ده، هغه ماشه کم نو د افغانستان خو دې خاطر هغه نو دلته انسانان وچی واځي چې دلته انسانان تم تیری دي شي.
ډاکټر سیب یوسف زه تاسو په دې برخه کې کوم غواړی سرګندونه وکړي؟
خوشبختانه لکه څنګه چې ډاکټر ملکزی او فرمایل منګه تقریبا په خپل دغه شل کلنه دوره کې چې زه تجربه لرم د اطفال په برخه کې هم دارنګه معلومات لرو، د ډینګو فیور واقعات په افغانستان کې نه دی لیدل شوی، او تر اوسه هم منګه د ته تا ورته حالت چې منګه د کلینیک نه لنګونه د تفکر کو چې دا به دغه مریض به ډینګو فیور یو پاسیبلیټی پکې کیدو داسې واقع سره مخ شوی نه یو.
نو تاسو نه ډیره زیاته مننه. نو هغه کسان چې ورسره تشویش او فکر کاوه چې په پاکستان کې به د دې ډول پیښو موجودیت په افغانستان باندې ډیر زیات اثر وکړي، او دې فکر کاوه چې په دغه سفرونو سره ممکن ده چې دغه ناروغي انتقال شي، نو تاسو نه ډیره زیاته مننه چې دوی ته اطمینان ورکو. البته د نړیوال روغتیایي سازمان د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د دې ناروغۍ د پاره تر اوسه په ځانګړي توګه کومه تداوی نشته، او همدغسې چې ډاکټر سیب ملکزي وویلي فقط په خاصو روغتونونو کې د دوی دي د پاره ځانګړي تدابیر نیول کیږي، او نن سبا هلې ځلې روانې دي چې د دې ناروغۍ د پاره واکسین هم جوړ شي. پر هغه
برخه کې ملک معلومات وړاندې کوم،
مهرباني وکړئ.
هغه دا دی چې دغه چې دی یو ماشه د لارې نه تیریږي، خو د بده مرغه دغه ماشه چې دی د ورځې هم فعال دی. د ملاریا ماشه دی د شپې فعالیت کوي، خو دا چې د ورځې دی. نو د دې دپاره که سړی ووایي چې هغه د ماشو جاله یا په شخانه چې ورته وایي دومره ګټه به ونه کړي، ځکه چې د ورځې هم دا ماشه راځي، سړی خو نو ټوله ورځ بیا په شخانه کې نه شي اوتې کېدلی. نو دې دپاره ویل کیږي چې هغه ځینې ځایونه چې پکې دغه ماشه ډېر دی او دینګو فیور به پکې پیدا کیږي، نو دې دپاره وایي هغه ځینې خاصې د ماشو دپاره د وګانې چې پوستکي باندې سړی وایي، او هغه دوه څو جمعه مخکې مونږ یاد کړه چې حتی د کشمالی بوټی چې دی حتی هغه هم چې دی د دوی مخنیوی کوی شي. بل دا دی چې که چېرته څوک په دغه ناروغۍ اخته شو، د بده مرغه کله چې دی ښه شو، د دغه یو دا دینګو ویروس چې دی څلور مختلفې کورنۍ لري، نو کله چې یو څوک اخته شو د یوې کورنۍ دپاره ټول عمر معاف دی، خو د بعد مرغ درې کورنۍ مقابل کې معاف نه ده که چیرته یو ځل یو څوک ناروغ شو او لنډ وخت وروسته بل لی کورنۍ ماشي وچیته بیا پرې اخته کیږي او که چیرته هغې نه هم بچ شو درېمې کورنۍ بیا اخته یعنې څلور واره سړی کېدای شي په دې اخته شي که څوک څلور واره دې نه بیا بچ شو بیا نو ټول عمر دې ناروغۍ نه دېنګونه بیا معاف ده نو یو خبره به وکړم هغه څوک چې اوس فعلا زمونږ غږ اوري د هغوی د کورنۍ نه یو څوک په دغه دېنګو ناروغۍ اخته شي دی هغوی فرضاً که ټوخی کوي ټوخی کې وینه ده یا که ناس ناسته کوي ناس ناسته کې وینه ده نو هغوی دپاره لازم چې درد دپاره مسکن دپاره باید هېڅ اسپرین ونه خوري که اسپرین وخوري د هغوی وینه نری کېږي د هغوی وینه بیا نه ودرېږي نو که چېرته څوک امکانات د روغتون لري وضع باید روغتون ته لاړ شي هغوی ته سیروم انفوزیون هغه باید تیر شي چې د هغوی وینه نوره ضایع نه شي او کافي اندازه اوبه ورته ورسیږي
ډېره زیاته مننه ستاسو د معلوماتو نه کورم ودان هغه کسان چې په پاکستان کې اوسیږي او دا معلومات یې واورېدل حتما به دا ټکې په پام کې ونیسي او هغه کسانو سره چې تشویش هم و اوسپنو لږ په دې اکله باندې تشویش لري په هر حال اوس به راشو د پروګرام اصلي موضوع ته ډاکټر صیبانو په دې وروستیو کې ازادي راډیو د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه چې راپورونه خپاره کړي دي د مختلفو برخونه راپورونه راځي وخت په وخت چې دا د نس ناستي پیخي ډېرې زیاتې شوي دي نسبت بل هر کال ته او په ځینو سیمو کې حتی د کولرا شک کیږي ډاکټر صیب یوسف زه تاسو چې په افغانستان کې د یو لوی یعنی د ماشومانو د پاره غلوی مرکز دی هلته یې دغه مسله څنګه ده یعنی واقعا ځینو سیمو کې چې خلکو سره دومره ډېر تشویش دی دا واقعا یعنی د کولرا پیخي دي که دا کولرا ډوله پیخه ده که څنګه چل دی
یو خبره چې زه غواړم دلته ارزو کوم هغه دا ده چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې اصلا دغه د سالاتو ناروغۍ اکثرا د سیلابونو او د دغه باراني موسمونو نه وروسته لږ زیاتېږي ځکه چې زموږ دا د اوبو ذخایر چې کوم یو دي او د اوبو منابع دا ټول ملوث کیږي او پاکې اوبه اکثرا ډیر کم پیدا کیږي نو د هغه په تعقیب طبیعي ده چې د اسالاتو واقعیت ډیر زیاتیږي اصلا داسې ده چې دغه اسال او یا موسمی ناروغۍ په مجموع کې داسې ناروغۍ نه دي چې هغه په دې اطرافي روغتونونو کې د درملنې وړ نه وي اوس ټول په اسال کې که اسال تثبیت شي چې عامل څه شی دی په هر صورت دغه تداوی او په زمن کې د اسال ټوله هغه تداوی چې ده د مایاتو ورکړه ده که چیرې شدیده د اوبو زیا موجوده وي نو د مایاتو زیا هغه ته سیروم ورکول کیږي او دغه سیروم هر چیرته په هر مرکز کې کیدای شي چې یو نرس هم تطبیق کړي په نننی شرایطو کې او همدارنګه که هغه ناروغان چې وضعیت نسبتا ښه دی او د خولې له لارې مایات اخیستلی شي نو هغه د خولې له لارې مایات وارس دی دغه اصلي تداوي ده او د اسال چې اصلا خطرناک دی د همدې له خاطره خطرناک دی چې د وجود اوبه پکې کمیږي او کله چې د وجود اوبه کمې شوي نو اختلاطات د مرض راځي او نور هغه خطري حالات چې د اسال په سیر کې منځته راځي په خپل اصلا د همدغه دیهایدریشن له کبله دی یعنې د وجود د اوبو د کموالي که موږ دیهایدریشن اصلاح کړی شو نو خطر نه لري اسال بیا عمره اختلاطات نشته او د مرګ چانس هم پکې کم دی نو زما په نظر داسې کلینیک به نه وي چې هلته نرس نه وي هلته سیروم نه وي او هلته د سیروم د تطبیق امکانات نه وي خو سره له هغه هم زموږ داسې لرې پرتې منطقې لرو چې هلته کلینیک او صحي مراکزو ته راتلل ډیر سخت دي کله چې ناروغ رښتیا هم کلینیک او صحي مرکز ته راورسید زما په نظر چانس د ځای کېدو کم دی په دې صورت چې ډیر پرمختللی حالت نه وي
کورم ودان د پروګرام په ترڅ کې به دواړه ډاکټر صیبان راته خبرې وکړي چې کوم ټکي د اوسنیو شرایطو کې په نظر کې ونیولی شي چې د نس ناستي د ماشومانو سره چې ډاکټر صیب یوسفزي وویلي ډېرې زیاتې اوبه او مالګې بدن ضایع کیږي څنګه وکولی شي چې هغه دوباره یاده شي خبرې به وکړي راته یو ټلیفون لرو مهرباني وکړي ازادي راډیو ده
ډاکټر فرید بیجان خوري تا او محترم ډاکټر صیب یوسفزي او ډاکټر صیب ملکزي ته سلامونه وایم هیوادوال خبر خېلې ملنین رهار
مهرباني وکړي
له ډاکټر صاحب یوسفزي نه خو دا پوښتنه لرم چې د کوم یو ډول نسناس دی چې هغه د مرګ باعث وګرځي او ډاکټر صاحب ملکزي نه د دنګي بیماری څخه تاسو اشاره وکړه دې لپاره چې پښتانه وکم یقینا رښتیا هم دغه مرض تاسو خپله پاکستان ته ډېر زم راځم هلته ورته دنګي وایرس وایي نو دا پښتانه ډاکټر صاحب نه دا غواړم چې دا یو انسان نه بل انسان ته څه رقم انتقالېږي لکه هغه خو ته وویل چې یو انسان ته داخلېدل د ماشو په ذریعه باندې خو یو انسان نه بل ته څنګه هغه کېږي نقلېږي د ډوډۍ په خوراک سره یو ځای ورسره وخوري یا روغبړ سره خپل د ازادي راډیو خو هر څوک اویم پاکستان کې هم دلته هغو کسانو ته چې هغه له پاکستان سره دوی څه توصیه لري یا مثال د خبرې دا اوس سیکاډي کورونه راوړي هغې سره مثال چرګانې خاصي دغه میاشت په چشي کې استوګنه پېسي دې طرف ته د افغانستان طرف ته رانقل نه شي او دېغه کډوالو ته یو توصیه وکړي چې مخه ونیسي او مونږ چې زور ازو مونږ ته څه کول پکار دي چې مونږ دغه بېمارستانه څنګه مخنیوی وکړو څه وکړو څه تدابیر باید ونیسو
کور دې ودان ډېرې ښې پوښتنې دې وکړې ما ستا پوښتنې یادداشت کړې په ترتیب سره به ډاکټر صیبان حتما ستا پوښتنو ته جواب ووایي او خدای دې ډینګي فیور یا ډینګي وایرس د ناروغۍ نه وساته اول به ډاکټر صیب یوسف زه تاسو نه پوښتنه وکړه ویلې چې د نسناستې خو ډېر ډولونه دي وایي چې کوم یو ډول نسناستې دی چې هغه د مرګ سبب کیږي
نسناستې په مجموع کې اصلا موږ په مجموع کې په دوه کټګوریو تقسیمو بیا هر یې په خپل بیا تقسیم کیږي اول موږ حاد یا هغه نسناسته چې په ژر توګه یا نظر منځته راځي په حاد شکل راځي او یو موږ اکیوټ واټری ډیاریا ورته وي او بل ورسره د بلډ ډیاریا بیا دغه هغه سال اوبلن سال چې منځته راځي دغه هم کچیری منګم دغه شخص تو اوله هغه سالات دي چې اوبلندي او په هات شکل مستر ازي بل دا چې هغه کې وینه لیدل کیږي چې پېچش منګ ورته وي کنه یا ډیزنټری ورته وي یا پېچش په عادي اصطلاح نو دغه دا دواړه کشیرې په خپل وخت د وینې شې د اختلاطات او د بلاخره د مرګ سبب کیدای شي خو دغه هغه سال چې اوبلند دی د وجود د اوبو او منرالونو د زر ځای کیدلو له کبله کیدای شي چې د مرګ سبب شي کچیرته په خپل وخت هغه ته اوبه ورنه کړ شي مایات ورنه کړ شي او هغه ضایعات چې منځته راغلي هغه بیرته اعاده نشي نو فیصدی د وفیاتو په همدغه اوبلن سال کې ډیر زیات دی
ښه نو د پروګرام په دوهمه برخه کې به خامخا ډاکټر صاحب یوسف زیبه خبرې وکړي چې څنګه کېدی شي کم ټکي سړی په پام کې ونیسي د نسناست په وخت کې په ځانګړې توګه په ماشومانو کې چې د مړینو مخه ونیول شي او د په خبره باندې د اختلاطات یا د خطرونه چې د شدید اسهال له امله رامنځته کیږي په دې باندې کورنۍ کم مرستې وکړي او کم ټکي په پام کې ونیول شي هیوادوال صاحب بله پوښتنه وکړه د ډینګي وایرس یا ډینګي بیماری یا فیور د په وینا باندې دو اتمن ډاکټر صاحب ملکزه تاسو د مسلې ته پام وو ویني چې وایز خپل ډیر تاګراته کوم د پاکستان افغانستان ته د سره هم یو ډول تشويش دی لکه غوړیدونکو چې موږ ته ټلیفونونه کړی دي د دوه ونه په ترس کې ستاسو ځانګړي توصیه غوښتي ده په ځانګړي توګه هغه کډوالو ته چې دوی وایي چې دوی نه د پاکستان نه د افغانستان په لور را روان دي او کډه کوي یغې زینه یعنی یو ډول تشویش دی ور سره معلومات غواړی تاسو نه
محترم خاطر خیل صاحب تاسو خو هر وخت زه ډیره خې پښتنې کوم دوی مې مخ کې یو ملګری برخه کې پښتنې کړې دا د سرخوګي برخه کې چې زما دا یو ټکی مې شو چې کله چې ساتي ملګری باندې سرخوګي راغې هغه باید صبر ونه کړي سرخوګي اسمان ته ورسیږي هغه به نه کیږي د خبرته چې هغه ته چې سرخوګي نه خې پاده شي زه په دې سرخوګي دا واخې هغه به نو دومره سړی باندې خوګي ډاکټر
سیملګزه ډاکټر سیملګزه دا تاسو به د ډینګي بیماری په اړه خبرې وکړي خو تاسو دا اوس د سرخوګي مسله یاد کړه غواړم اوریدونکو ته دا ویم چې البته موږ په د سرخوګي باندې ځانګړی پروګرام لرو دوه خلا هم ډیرو زیات اوریدونکو ټلیفونونه کړي پښتنې کوي او دا موضوع ما د ډاکټر صاحب ملکزي سره هم خبرې وکړي ور باندې چې دا د یو پروګرام موضوع نه ده او دوی ته به دا زیری ورکو هغه کسانو چې پښتنې کړي دي چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ یو لړۍ ولرو د سرخوګي په باره کې او ډاکټر صاحب ملکزي وعده کړي ده چې ان شاء الله په دې به مفصل معلومات تاسو ته وړاندې کړي کورم ودان ډاکټر صاحب مهرباني وکړي
او په دې چې دا نس نس ساته دي دینګه وایروس ناروغي کې هم پیدا کېږي شي نو دي کې به وځو هم چې کلو باندو کې چاته چې فرزند نس نس پیدا شو د خطر خېل څخه پښتنه چې کوم نس نس خطرناک دی خطرناک هر نس نس دی کچې ته مخنیوي ونه شي عادت دا غي سم تداوی ونه شي دا غي تداوی څنګه چې ډاکټر سی فیوز یو سي او ولې هغه د سړی باید هغه وبو چې ځای کې هغه وبو بیرته وسکی سره نو مهمه دا ده چې اوس کومي وبو سره وسکی نو خبره چې هغه وبو چې پاکي هغه څوک ناروغه ده نس نس ته کې هغه باید هغه د ولی او به ورنه کې ورته یاد کوي او به چې هغه کوه نه پاک ده هغه هر ځل چې تاسو وبو ورکړي هغه باید ایشیدلی او به وسی بل دا چې هغه کې باید منرالي مواد وسی موږ په تیر ونه یو کې خبرې کړې وي د برخه کې چې هغه منرالي مواد افغانستان کې نشته هغه د وارث په نام باندې هغه پودرونه مول هغه پیدا بشي که هغه نه پیدا کی خلک کوي خپل په کور کې لکه بوره لکه مال لکه لیمو دا شي نه پکې واچي ځکه دې کې منرالي مواد
سے ملک زے حتمان دا پروگرام پا دو ہمیں برخی کی ڈاکٹر سے یوسف زے پا دی باندی منگ تا پورا معلومات رکھئی او پا قلارا با کورنی وہ پوہی چی کم ٹکی پا پام کی منی سی کل چی او ماشوم تا نس ناس دی دا او بو او دا مال گی یا دا آغا منرالونا دا زائی کی دو دا پارا پا افغانستان کی پا زنگڑی توگا پا لرو کلو باندو کی کم امکانات چی تا سو دا معلوماتو نمانن خوزغ وارم پا زنگڑی توگا دا غا دا اوریدون کی آغا پختنا چی دا دا دنگی بیماری پا اڑا بانی کردی و پا دی اڑا بانی که خبری وکي زبر ډیره خوشاله شم تاسو
سمره نو د خطر خل سیاست د پښتنې په اساس هم د دنګي ناروغي چې د یو ناروغ نه بل ناروغ ته مستقیما په لاس ورکول او روغبال کول په یو دسترخوان ډوري خورل یو بل ته نه تیریږي یو نه تیریږي لارې دا چې هغه څوک چې ناروغ دی یو ماشه راشي د یو چی چې بیا هغه پورته شي هم دغه ماشه چې د په بدن کې وایروس ته هغه بیا بل انسان وچی یعنی یوازې د ماشه د لارې تیریږي شي او د بل لارې نه نه او هغه شیم چې مخکې ول هغه ناروغان چې هغه تا اوس نس ناس ته پیدا شوی کانګ کوي هغه د بدن نه خوله راوځي نو هغه بیا امکانات شته چې د هغوی د لارې نه انسان ته ویروس تیر شي نو که یو څوک ډېر سخت خوله دی او یو څوک پاسې که په تش په لوس لاس باندې هغه خوله پاکه کړي هغه حتی خپل بدن باندې وسولوي دا حتی د دې خطر شته چې هغه ویروس ورته تیر شي لکه چې حتی د هپاتیتس بي د تور زیړې برخه کې معلومه شوه چې حتی د خولې د لارې تیرېدای شي بل دا ده چې که چېرته یو څوک نس ناس کوي یو څوک پاسې کې د هغه ډک جو بچ پاکی او هغه به خپل لاسونه ونینځي نو هغه خپل بدن ته بل ماشوم ته فرزند ډوډۍ خلی کې ورکی دا د دې خطر شته بل خطر دا ده چې د هتا څوک فرزند کانګ کوي دا غي د کانګ نه ورسته خپل دغه کانګه فرنه خلی ته ونی لاس ته ونی سی هغه کانګه چې وشو لاسونه ونینځي او هغه بیا خپل خلی ته کی نو دغه د تیریدو لارې ده خو بل رقم د تیریدو لارې نشته او تاسو د مخنیوي لپاره ول د مخنیوي لارې د بد مرغه پاکستان ته زیر راځي بل شه بل د ماشي مخنیوي خو تاسو څنګه وکي مخکې ول چې کچیر ته تاسو په یګل چې دغه چې کټینګ فایبر ډیر ده نو که تاسو وکي چې ماغه توسیم چې دوه هفته مخکې کړی وي د ماشي مخنیوي لپاره په لاسو باندې بل داسې ډینګو فیبر ماشي چې زیاتره هغه ځایونه چې د پړکې برخه ده یعنی خپله د انسان د پنډیو نه تر پښو پورې نوي په سلو کې دغه ځایونه چې چی نو که دغه ځایونو کې که هغه څوک چې هغه د ماشو دوا نه لري موږ چې یاده کړې دوه چې مخکې د کشمالی وخت دی هغه وسولي په پښو باندې کېدای شي چې دغه ماشه بیا ورته ورنه شي.